ډیره زیاته مننه متاسفه نو وخت ختم سو ډیره زیاته مننه چې تشریفم راوړ په لباس کې مو ګډون
وکړ یو جمله به شما میګم
بله به خبرونو وخت هم دی خو
شما هم سپاسګزار یو جمله هم به شما میګم بیاین بین بیاین نقدار ما نهادینه به گونه بسازیم که راهکارهایش هم که وزارت در بدلش داره خدمت شما ایرا بکنه. این نقد کوچه و پس کوچه نمیتونه یک نقد واقعی و
مطابق باشه. سید بیرزیت من نده افغانستان در قانون دو وزارت و اندوی رفی سیدیقی
لطفا اگر پاسخ کوتاهی دارین در روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم یک بار برین ببینین پیام هایی که مردم نوشتن حداقل به یکی دو تاش اگر بتونین پاسخ بدین خیلی خوب میشه. تشکر.
لطاس هم مننم دغه راس لشغل جاوید نورعلی هم بیرزیت من نده کړ. قدر من اوردون کړه د خبرونه په دوهم سات کې په دې خبرې کې و چې آیا که شاروالي انتخابات وشي نو آیا د شارونو ستونزې او مشکلات به تر اوس کم شي. په دې بس کې هم را سره وو سې خو واست خبرونه نوبت ابراهیم صافی د افغانستان خبرونه اوروي.
سلام په سر کې د خبرونو سرټکی د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان کابل ته رسیدلی دی. ولسی جرګه غواړي چې د ولایتي شوراګانو نتیجه باید ژر تر ژره اعلان شي. په هلمند کې یوې حملې د ملي اردو او پولیسو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پوره خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان کابل ته رسیدلی دی. د دې وزارت د ویان مرسیال سراج الحق سراج نن ازادي راډیو ته ویل چې رجب طیب اردوغان به له خپل افغان سیال اشرف غنی احمدي سره هم وګوري. تر دې مخکې د ترکیې غږ راډیو ټي آر ټي په ترکیې کې د افغانستان د سفیر امان الله جهون له قوله راپور ورکړی و چې اردوغان به نن له خپل افغان سیال اشرف غنی احمدي سره په کتنه کې د 2016 کال په پای کې د نړیوالو محاربوي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د ترکیې د پوځي مرستو د دوام په اړه خبرې وکړي. افغانستان به د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفر په ترڅ کې به د کابل او انقرې ترمنځ د ستراتیژیکو امنیتي همکاریو تړون هم لاسلیک کړي. اردوغان د ترکیې لومړنی ولسمشر دی چې په تیرو شپږ 50 کلونو کې افغانستان ته سفر کوي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د ولایتي شوراګانو په نتیجو کې ځان د قوانینو د تصویب په برخه کې دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. د دې جرګې خړو د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې د مشران جرګې د 2/3 غړو د کار قانوني وخت پای ته رسیدلی او د دې جرګې لخوا د قوانینو تصویب د منلو نه دی. مشرانو جرګه 1/2 غړي لري چې 8/5 یې د ولایتي شوراګانو او 1/3 نور یې د ولسمشر لخوا د جرګې غړیتوب ترلاسه کړی دی. د ولسي جرګې مرسیال صدیق احمد عثماني د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه وغوښتل چې ژر تر ژره د ولایتي شوراګانو نتیجه اعلان کړي سو مشرانو جرګه وکولی شي قوانین تصویب کړي. چارواکي وایي چې په هلمند کې د ملي اردو او عامه نظم د پولیسو پر کاروان په شوې انتحاري حمله کې 1/3 سرتیری وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. په هلمند کې د 215 قولي اردو مرستیال جنرال غلام فاروق پروانی ازادي راډیو ته ویل چې د حمله د لښکرګاه او کندهار ترمنځ په دوراهي سیمه کې شوې ده. خو د هلمند امنیه قوماندانۍ دفتر وایي چې په دې حمله کې د عامه نظم 2 سرتیری وژل شوی او 6 د ملي اردو سرتیری ټپیان دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د کندوز چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې ودیش وسلوال طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیه قوماندانۍ وایان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات له 10 ورځو راهیسې پیل شوي و چې نن پای ته ورسېدل. نوموړي ویل چې په دې عملیاتو کې 10 کلي په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له ولکې خلاص شوي دي. د ښاغلي حسیني په وینا په یادو تصفیوي عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. د کورنی خبرونه بهرنی خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي چې د اوکران په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 3,500 ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو ادارې پرون دا خبر هم ورکړ چې په تیرو شپږ میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې تر 9000 او 15 اویا ډیر کسان جوبل سوي دي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د دې یادونه هم سوي ده چې نورو ادارو په راپورونو کې د اوکراین تلفات تر دې لوړ یاد سوي دي. ملګری ملتونه وایي چې د اوکراین د جګړو له امله نږدې 8,240,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي چې نیمایي روسیې ته تللي او نور یې د اوکراین دننه بې ځایه سوي دي. په ایتالیا کې له خبرو وروسته دواړو اوکراین او روسیې د طبي غاز د اریزې په سر د دوی د لانجو د حل لپاره د پرمختګ نقشې څرګندې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو پرون درې ځله په میلان کې سره وکتل. پوروشینکو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
مش کومي عملی نتیجې نو سرګندوالای خو هی لمن يم چې په بروکسل کې د سې شمې پورست تر ټاکل سوی غونډې مخکې به چې پکشي اوکراین روسیا او اروپאי کمیسیون برخه اخلي یو موافقه تسره ورسیږي. زه ویل سم چې موږ د غازو په حق لا یو څه پرمختګ کړي خو یو څه جزئیات مو پریښي چې وروسته به پری خبرې کوو.
پوتین هم څرګند کړی دا چې موافقه کېدای سي خو ویل چې لدې مخکې چې روسیا اوکراین ته نور غاز ورکړي اوکراین باید د روسیې څخه د اخیستي غاز په خوانی پور پرې کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل د غاز په اړه موافقه به په نږدې راتلونکي کې وسی. په روسیا کې د عسکرو د میندو د کمیټې مشره د درغلیو په شک نیول سوې ده. راپورونه وایي پرون د درویا کلنی لودمیلا بوګاتینکو کور د پولیسو لخوا پلټل سو او پولیسو نن میرمن بوګاتینکو ونیوله. د عسکرو د میندو د کمیټې د سن پیټرسبورګ څنګې په فیسبوک پاڼه لیکلی د میرمن بوګاتینکو نیول کېدل یو تهدید دی چې د هغې د فعالیتونو په ارتباط ورسره کیږي. بوګاتینکو په اوکراین کې د روسي عسکرو د وژل کېدو پلټنه کوله او د عسکرو د میندو کمیټه د روسي عسکرو د ورستیو مړینو په حق له څارنه کوي. دا کمیټه ادعا کوي چې په ختیځ اوکراین کې د روسي پلو جلا غشتونکو ترڅنګ ګڼ شمیر چې ممکن لسلو څخه زیات وي روسي پوځیان د جګړې پر مهال وژل سوي دي. د اگست په میاشت کې د روسیې د عدلیه وزارت د سن پیټرسبورګ د اسکرو میندو کمیټې څنګه په تور لیست کې شامل کړه. دا له هغه وروسته چې د دې کمیټې د څنګه مشر ایلا پولیانکووا ادعا وکړه چې تر سلو زیات روسي عسكر د ختیځ اوکراین په شار سنیژنی کې د جګړې پر مهال وژل سوي دي. او د فرانسې د استیناف محکمې د روسیې غوښتنه منلې ده چې وایي د روسیې هغه پخوانی د مالیه وزیر د بیرته د هیواد ته وسپارل سي چې په غلا تورن وو. پرون په لیون کې محکمې پریکړه وکړه چې الکسی کوزنیتسوف به روسیې ته په دې شرط وسپارل شي چې دوی به هلته نه ځورول کېږي او فرانسوي چارواکي به دا اجازه ولري چې له ده سره په روسیه کې وګوري. دا پریکړه د محکمې د پخوانۍ پریکړې په ملاتړ ده چې ویل یې ښاغلی کوزنیتسوف به په روسیه کې له سیاسي ځورونې سره مخامخ شي. پر کوزنیتسوف د روسیې لخوا د میلیاردونو روبل د غلا تور لګول سوی دی. روسیه وایي دا روبل د هغه وخت غلا کړی چې دوی د مسکو د سیمې د مالیه وزیر وو او دوره په 2008 کال کې پای ته ورسېده. د دوی په وینا کوزنیتسوف دا روبل له هیواد د باندې د جایدادونو د پلورلو لپاره کارولې دي. د روسیه هغه وخت پریښوده چې د کاروبار یو ملګری ووژل سو.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
بیا هم د ازادي رادیو د ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته مو ز اسمت ساروان او امید مرزبان هرکلی کوو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی پرون د کابل ښاروالۍ له چارواکو او د مدني ټولنې له غړو سره د ښاروال د ټاکلو د څرنګوالي ښاري نظم ښاري ماستر پلان او د ښار د ساتنې او نظافت په اړه په یو غونډ کې چې په ار کې جوړه شوې و خبري وکړې. ولسمشر د غونډې د برخوالو وړاندیزونه واورېدل. ویل چې د کابل ښار د وضعیت ښه کېده یو د حکومت مسولیت نه دی بلکې د خلکو حکومت ګډ مسولیت دی. دوول زه د کابل شهر له حاله ناراض یم. دا وضعیت دوام نشي کولای. شهروالي باید یو خدمتګار اداره وو وسینه امپراتوري چې د شهریانو په وړاندې خپل مسولیتونه سم نشي اجرا کولای. د کابل په شمول د افغانستان هیڅ شهر کانالیزیشن نه لري. د نظافت او پاکي غمه چندان نه خوړل کیږي. د ډیرو په باور شهرونه په ډیرانونو بدل شوی دي. البته په دې کې هم شک نشته چې په ورستیو لس دولسو کلونو کې د ډیرو ولایتونو مرکزونو شاری سړکونه پخه شوی، ډیرو ته د چاک نسبتا صحی اوبه برابر شوی او همداراز ګڼو ښارونو ته برېښنا مهیا شوې ده. خو په کابل او نورو لویو ښارونو کې هغه ځکه چې باید تفریحي پارکونه او سپورتي میدانونه پکې جوړ شوي وای، د ځینو زورواکانو له لوري غصب شوي او کورونه پکې جوړ شوي دي. ولسمشر احمدزی پرون هم دې مسئلې ته په اشاره وویل، شاری قوانین او مقررات د زورواکانو له لوري رعایت شوي نه دي، بنان هیڅ اغیز نه درلوده. نو اوس په کار ده چې کابل ښاروالي څرګند اجرایی او تنفیزی صلاحیتونه ولري. د تاکید وکاو چې نور به د شیرپور پشان پروژې تکرار نشي.
بله، چنانچه آقای ساروان گفتند، رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی احمدزی در جلسه گفت که کابل شهر نیست که نمایندگی از پایتخت یک کشور معظم بکنه، و آقای غنی همچنان تاکید کرد بالای انتخابی شدن ښاروالی ها. بعضی از سخنانش با هم میشنویم.
زد موافقم چه کمیته د ایجاد است، چه د میارو په اساس باندې مکته نمونه وړاندیک. زه نه غواړم چې د دې ښار مسؤلیت زه په غاړه واخلم. دا مسؤلیت د کابل د ښاریانو او د دولت مشترکه ونډه ده، او په ډېر تاسف سره دا مشترک ونډه نه ده اخیستل سوې. کابل در حال انفجار است. من از وضعیت فعلی کابل مطلق ناراض است، مثل که هر شهروند کابل از وضعیت فعلی کابل ناراض است. شهر کثیف است، سرکایی که ساخته میشه در یک سال یا دو سال از بین میره، حفظ و مراقبت وجود نداره، سهمگیری وسیع وجود نداره. یک قسمت تعمیرات بلند منزل که ساخته شده مقررات ابتدایی زلزله سنجیره مراعات نمیکنه. بنابراین در یک چیز ما اجماع داریم، وضع فعلی دوام کرده نمیده. تعهد ما واضح است، ما میخواییم در برنامه تعهد کردیم در ظرف دو سال باید ښاروالی انتخاب بشه.
اما کابل یگانه شهر نیست که با این مشکل روبرو است. روز به روز تقریبا همه شهرهای افغانستان غیر قابل زیست می شوند. آیا انتخابی شدن ښاروالی ها به این مشکل نقطه پایان بوده می تواند، و آیا ښاروالی انتخابی چقدر می تواند در بهبود وضعیت زندگی یک شهر کمک کند؟ این سوال ها و دیگر سوال ها را در همین برنامه زیر آسمان کبود که تا ساعت 5 ادامه خواهد یافت به بحث می گیریم، و همچنان چشم برای تلفن ها و پیام های شما عزیزان روی صفحه فیسبوک و از طریق اس ام اس هستیم. همچنان می توانید به ما تلفن بکنین، گفتنی و سخن هایتان را با ما و مهمان های برنامه در میان بگذارین. همین حالا انجینر محمد انجینر متی الله خروتی شناس مسائل افغانستان حالا در استودیو با ما هستند. در انتظار انجینر محمد یاسین هلال معاون پالیسی و انتظام ښاروالی کابل هم هستیم که اونا هم باشن و به سوالهای ما و شما پاسخ بدن. آقای خروت خوش آمدین به برنامه. اندکه در رابطه با وضعیت شهری کابل بر ما حداقل از کابل شروع میکنیم بگوین، در راهی که می آمدین تا استودیو رادیو آزادی با چه مسائل سر خوردین که واقعا باید در یک شهر که پایتخت یک کشور است دیده نشوند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در خود سلام های خدمت شما و خدمت جناب محترم ساروان سب تقدیم میکنم.
سلام.
بعد از احترام و سلام، من نه تنها مسئله امروز باید خدمت شما عرض کنم، مسئله که ما هر روز به او برمیخوریم و نه تنها ما بلکه تمام شهری های کابل سر از اون میخواییم یک مکس کنیم. از ساحهی که مرکت کردم فعلا طرف استودیوی شما آمدم، مشکل امدیه که از شهر کابل به یک شهر میاری قطعا نمیمونه، به یک جنگل میمونه. ای به این مفهوم که نه تنها که طوری که جناب رئیس جمهور شاه فرمودن که مردم در قسمت شهر باید نپاکی شهر سم میگیره، یک تعداد ارگانهای امنیتی به خصوص ترافیک اما هنگی خاص با ښاروالی کابل نداره. هر جایی که خواست گویا یک موانع ایجاد میکنه، پلیس هر جایی که خواست دیوار سمیتی میمونه. خود به خود شما ببینین همین لحظه که ما بعد یک چیز بسیار جالب که امروز برای من بیخی نو بود، من بعد از بیانی آقای احمدزی میره دیدم در صحه مارکت مکران سیم یک کانتینر مونده، در اونجا سیم یک دو تا اسکر پیدا میکنه، امروز پیشری از دیوار سمیتی بلند کردن، دیوار سمیتی را موندن که بیخی منطقه نه که رئیس جمهور قانون مزورات میشه میایه و امروز در پیشرویش همین سنگار موندن. شما ببینید اگر این عمل عمدی باشه خب باید مجازات شود، اگر سوال خب پرسان شود. شاروالی کابل ببینید، شاروالی کابل تنها مسئول از این نیست که شهر پاک کنه، مسئول از این که مقبولی شهر هم در نظر بگیره. یگانه میدان وایی که یگانه شهرای یک رای که ما داریم که هر خارجی که میاد چش میشه ولی چیزی که میخوره بس دو طرف سرک میدان وایی است که به طرف ارک میه. او سرک عین فعلا سرکی است که بسیار بر افغان خجالت آور است. مسئله عمده اساسی دیگه ای است که مثلا مردم حفظ مراقبت را نظر نمیگیرند یا مثلا موضوع پاکی صفایی را نظر نمیگیرند. یه پای بعدی است مسائل اساسی که در رابطه با یک شهر معیاری در نظر گرفته شده و متاسفانه تا 13 سال اخیر گرفته نشده. هر کس هر زمین انتخاب کرد، او زمینه به شکل شهرک جور کرد، به شکل بلند منزل جور کرد، اسناد قانونیش وجود نداشت، اسناد غیر قانونی وجود داشت، شوره قانونی ساختن. امیال به طور مثال ما تمام شهرک های مثل شهر رئیس جمهور گفت، تمام شهرک هایی که ما در شهر کابل داریم یا تمام بلند منزل ها معیاری از نقطه نظر از اینکه اونا تنها اشاره به مسئله حریق شدنش کرد که حریق میشه دیوار ساحای نداره که جمعان که یک نفر میخواد یک دروازه حریق شه و دروازه هم گیت قیبی داشته باشه نداره. برای معلولین معیوبین که شهر ما شما جنگ زده است بر بالا شدن به او هیچ تزیرای جور نشده که باید او یک معلول یا مریض یا باباشین کسی که پای نداره هم باید بایسیکل خود به چی شکل دوجه بلند شد. دیگه مسئله اساسی که است در مقابل زلزله، هیچ وقت زلزله که درجه ریاکتر 7 الی 9 در کابل ده این شده بر دیگه توسط او به نظر گرفته نشده. اگر احیانا خدای نخواسته یک زلزله رخ بده و مسئله اساسی دیگه مسئله کانالیزاسیون است. شما ببینید شهر کابل روز به روز از نقطه نظر آب و شمیدنی به مشکل مواجه میشه. اگر ما بند شای آروس که در رسولی شکر داره نظر گرفتیم که سالانه 5 میلیون متر مکعب آب مرک شهر کابل ذخیره میکنه، اگر رو نداشته باشیم شما قبول کنیم که شهر کابل
تخلیه سب خروتای خاطر اینجوری سب خروتای پلی مسئله به هم راش رو چی چه باید وشی کم کم بندونه پکار دیدی و بو غم څنګه وخر شي زلزله مسئله ده، د نظافت مسئله ده، د شاروالی انتخابات مسئله ده، د پروگرام پلر کې په ټولو خبري یو شمیر مسلې دي چې لشاروالی سره یا له حکومت سره ارتباط لري، لیکن یو شمیر مسلې ده چې لشاریانو سره مرتبط لري. شاریان هم باید شاری فرهنگ ولري. ځینې مسلې دي چې هیڅ له حکومت سره ارتباط ممکن ونه لري. مثلا یو څوک خپل کثافات د کور مخته چوي یا نه پېژمه د تشناب هغه ویاله دی سړک خواته کوي نشي کولای سید سی کانالیزیشن لرو، لیکن یو څا ورته کیندلی شي. داسې ځینې مسلې دي چې له خلکو سره هم اړه لري. د خلکو مسولیت څنګه ګڼي او خلکو څومره خپل مسولیت ادا کړی څومره نه ادا کړی؟
فقط خروت سب اجازه بتین پیش از اینکه شما پاسخ بدین به شنونده های عزیزم یک بار دیگه یاد دهانی بکنم که از طریق اس ام اس میتونین برای ما پیام و گفتنی تان را بنویسین، از طریق تلفن های افغان بی سی مگر دارین پیام و گفتنی تان را مثل اس ام اس بنویسین و شماره 818 بفرستین. با ما میرسه موضوع مورد بحث ما هم هست، فعالیت شاروالی ها، پاککاری و نظافت شهر و ای که احتمال از ای که شاروالی ها انتخابی شوند. تشکر.
بله ایوه موضوع ده هم ورته او وای چه پر تیر زل تیر ساعت خبرونه کم دیرو آوریدون که نظرونه لیکلی و دیعتا سواتل شمیری للاری، لیکن زینو دیری وجدی خبری لیکلی وی چه موشه نسل وستلی زینو اخپل خط دوبا یو زل نو لوستی هیچ دیدوی خط لوستل کیدونه. لطفاً مخی تر دی چه کلیکی که یو دا سند و بحی یو زل اخپل پیغام ول ولی او بیای راولی جه. مهربانی وکی انجینیر صاحب خروته.
جناب سلمان صاحب تاسو ډیر ښه مسئلې ته اشاره وکړل. شهر خلکو لپاره په ښار کې ژوند کوي، هغه باید د ښاري مقرراتو او قوانینو مطابقت وکړي. بدبختانه موږ تاسو عملا ګورو چې یو ډیر ښه سړی چې ښه لریشي په تن کې او ډیر ښه لوکس موټر کې آخري موډل موټر کې ناست ده، د ښار په مابین کې د موټر شیشه کوزهیي او د پیپسي په قطۍ بیلون خطا کوي. یا ډیر خصم سړی ته ګوري چې کالی ته یو ګوري او هغه ته وګوري کشفش ته یو ګوري چې ته وایي دا وکړه چېرته وزیر یا به چېر ډاکټر لري. داسې یو منفي حرکت کوي، د خپل سګرټ خطا کوي، د خلکو موبایل کې دغه کلتور تر اوسه د خلکو موبایل کې عام سوی نه ده. او دا همېدل داسې نه ده چې په کور کې مور پلار ورته وایي چې ته به دا کار وکړه. هغه سړی خپله پلار دی، خپله نیکه ده. دلته میډیا هم رول لري چې میډیا یا خصوصا دا تصویري میډیا هغه سړی چې دغسې حرکت کوي یکه وغوښي نور خلکو ته په خپل تلویزیونو کې چې دغه حالت کول د منفی حرکت د شاروري خونسي کېده چې بکس کثافات شا کې هر چیرې چې سړی خپل پیپسی خوله وای چې به دای وخت لږ خپل لږ کې ټول کې یعنی خلک چې سمونی نسی د خاک د خور پکول کې هغه نه غنغري اساسي مسله جناب سروان صاحب د خلکو یو طرف ته بل مسله چې بعضی لوی لاسونه دي چې هغه همدان د کابل فضا خراب کوي جناب رئیس جمهور یو ډیر مهم نقطه ته پیګه اشاره و نکړه چې هغه فکر کوم پاتې ورنه هغه د محیط زیست مسله ده کابل خور کم ده اوس تنفس نشي کېده تاسو به باور وکړئ چې کابل خور نه بیرون چې اوس یې تاسو سم صفه تنفس کوي سي اکثر خلک د کابل تقریبا 90% خلک په امراض تنفسي باندې اخته دي هغه چی ده ماستر پلان د شهر کابل جوړ سو ماستر پلان شهر کابل کې د محیط زیست مسله قطعا په نظر کونی نیول سو د کابل د خور شاوخوا کې چې هغه ولسوالۍ قرار لري هغه ولسوالۍ کې غیر قانوني نواحي ایجاد سو د غیر قانوني نواحي ایجادول هدف خواسته او چې هغه زراعتي ځمکې باید په شهرکو تبدیل سي او شهرکونه تیجو
ډېره مننه انجینر صاحب بیا هم درته نوبت درکو خیر د خلکو د مسؤلیت په اړه مهم نظر څرګند کو کور ودن هم د اوس ټلیفون لري حمیدالله ځازی چې د میډویټیک رئیس ته یو د غرض مدني ټولنې فعال د ټلیفون لري را سره دی یادونه کوم چې د کابل شهروالۍ د پالیسی او انتظام مرستیال انجینیر محمد یاسین هلال هم وعده کړی و چې سټوډیو ته به تشریف راوړي خو تر اوسه پورې درک نشته هیله لرو چې په لارې وي او ژر سټوډیو ته راشي ځاځی صاحب تاسو ته مرکلی وایم تاسو هم په هغه ډله کې شامل وئ چې پرون مو له ولسمشر اشرف غنی احمدزي سره د کابل ښار په ارتباط خبرې وکړې ستاسو پیشنهادونه څه ول ولسمشر ته ځکه چې پرې راپور کې ویل شوي دي چې هغه کسانو چې ورسره کتلي دي کاغه د مدني ټولنې غړي ول یا دې شاروالۍ مسؤلان دوی هم یو لړ وړاندیزونه لرل
مننه کوم زما خپل سلامونه تاسو او درنه اوریدونکو ته وړاندې کوم او درنه مېلمه ته هم وړاندې کوم
سلامت
پرون د خاغلی ولسمشر سره چې زموږ لیدنه وه تقریبا د 200 شاوخوا کې د مدني ټولنې فعالین د پدې منظور هڅه بدل شي وو فقط درې مسلې زموږ پر مخ کې دوی خوده دي چې هغه درو مسلو نه دوی البته زموږ نظریات او زموږ وړاندیزونه غوښتل اول دا و چې د طرزالعمل د انتخاب یا انتصاب د رئیس د شاروالۍ یا ریاست د شاروالۍ به څنګه وي دویم د خاري نظم د خاري نظم لپاره کوم وړاندیزونه باید وشي کوم وړاندیزونه موږ د دې لپاره ورکړی وای دریم حفظ مراقبت او خاري انکشاف و دا درې موضوعګانې چې په دې درې موضوعګانو باندې تقریبا اتلس خاري ګروپو کار وکړو چې په هر ګروپ کې تقریبا ولس اتلس پنځلس شاوخوا د مدني ټولنې فعالین چې د مختلفو نهادونه یې استازیتوب او نمایندګي کوله دوی خپل وړاندیزونه د یو بحث متقابل بحث ترڅ کې ښاغلي ولسمشر ته وړاندې کړل
بله شکر زنده باشین آقای محمد یاسین هلال را در انتظارش هستیم که تا به حال نیامدن اونا معین پالیسی و انتظام شاروالی کابل هستن وعده کرده بودن که در این برنامه سهم خواهند گرفت اما متاسفانه که تا به حال نرسیدن به استودیو پاسخهای سوالهای زیادی است که باید پاسخ بدن آقای خروتی شما از بعضها در کمیته های کاری صحبت کردین و مخصوصا بالای ازی که چگونگی انتخاب یا انتصاب شاروالها یا شاروال کابل حداقل در نهایت تصمیم چی گرفته شد؟ آیا شاروالی انتخابی خواهد بود یا انتصابی؟
ما فکر میکنم زازه سیب گفتند
بله زازه سیب گفتند مذرد میخواهم زازه سیب شما
کمیتی که شامل و بله
خواهش می
ما سیب پیشنهاد و سیب پرسش را که مطرح شده بود و در رابطه با این سیب پرسش دوستا آمادگی بسیار خوب داشتن نظریات بسیار خوب ارائه کردن اول انتخاب شاروال بود انتخاب شاروال در مغایرت با قانون اساسی نباید باشند ما گفتیم پیشنهاد کلی نمی بود که شاروالی به اساس اصول قانون اساسی از طریق انتخابات باید انتخاب شود منتها یک مسئله یک پیشرط دیگه هم ما برشان داشتیم که به خاطر سلامت بودن پروسه انتخابات باید نظام انتخاباتی با توجه به پیشینه و مشکلی که در قانون انتخابات در خود کمیسیون انتخابات داشت ای باید حل شوه و بعد از او ما بریم به طرف انتخاب شاروال نه انتصاب شاروال.
زازه سب
و در این جریان
بله سوال داره چه استاس خپل نظر سره که شاروال انتخابی دی نو وضعیت به بدل شي زموږ یو اوریدون کلی کلی دی وای ولسی جرګه چې انتخابی ده نو وکیلانو څه وکړل البته د دې نظر ده کړي چې استاس نظر مثبت وی چې قوانین وضع کړی دي که شاروال انتخابی سی نو فکر کوي چې د شارونو استونزی به کمی شي.
بله آقای هامون از طریق اس ام اس 818 نوشته که وکلای انتخاباتی چی انتخابی چه کردن که شاروال انتخابی بکنه.
مهربانی
زه فکر کوم چې یو مقدار فضا ترتیب زیات فرق لري، یعنی د ښه کادرو لپاره د وخت په تیریدو سره ډیره ښه بسرسازي کیږي او ډیره ښه فضا ورته آماده کیږي. نه باید د انتخاباتي پروسه د وکیلانو یا د پارلماني انتخابات سره مقایسه کړو. دلته د یو ښه شاروال لپاره ښه ځانګړنې هم پیشنهاد کړل چې یعنی یو شاروال چې انتخابي کې هغه باید څه ځانګړنې ولري، هغه د ده کاري تجربه، د ده تحصیلي تجربه، ایده هغه امانتداری، ایده کفایت او د امانت په باندې هم ډېرې زیاتې خبرې وشولې، او په دې طرف کې هم یادونه وشوله چې د دې کاندیدانو تعداد باید محدود وي او دوی باید یو منظمه برنامه ولري او د منظم برنامه پر رابطه هغه باید جوابگو وي ملت ته ولت خصوصا د کابل خاریانو لپاره، یعنی هغه ځانګړنې ورته هغه شولې قید ولې زه فکر کوم چې موږ باید نه د هغه په آینې کې د وکیلانو په آینې کې ده وینو، ویلې دا ورته جدیت سره مسایل مطرح کېږي او د لومړی ځل لپاره ولس ته مراجعه کیږي. مدني ټولنې ته چې اکثرا د ولس د آواز د اوچتولو او د آواز د پورته کولو مسؤلیت هم لري، دوی ته دا واک او صلاحیت ورکول سوی دی چې دوی سره په مشورې کې باید د داسې یو طرزالعمل باندې کار وکړي چې اغل لپاره د شاروالۍ لپاره د انتخابات لپاره یو زمینه مسائل شي. زه فکر کوم چې انتخابي لا تر اوسه انتصابي و، لا تر اوسه فرمایشي و، یا به ښاغلي ولسمشر معرفي کول، یا به د هغه کورنۍ معرفي کول، یا به د هغه معاونینو معرفي کول، یا به یو بل مافیایي ګروپ و د ځمکو د غاضبینو له خوا به حمایت کېدلو، ولې دا ورته هڅې نه ده. په دې دم داسې نه کېږي چې یو نفر راسي او د شاروالۍ په چوکۍ باندې کښېني نو بیا هر څه چې د زړه وغوښتل غو کوي، نه بس نه ده. یو کمیته د نظارت کمیته به ورته جوړېږي، دا نظارت کمیټې چې به د مدني ټولنه فعاله ونډه لري، دا نظارت کمیټې چې به د نخبگانو شورا د کابل ونډه لري، او دا به نظارت کېږي او د ده کړنې او د ده اعمال چې د شپږو میاشتو لپاره د یو کال لپاره دی ډیزاینوي او پلانوي دینه به خلکو ته گزارش ورکوي. دا هغه گزارش ورکونه او د ده کار بررسی او د ده کار نظارت فکر کوم خلک به دې ته هر کي چې دی هغه سره
بله
گزاره
وکی
او
یعنی دای وفاقی دیر سلامت و سید زازه سب کنون فاره حقا
چه که اساسی قانون
که وطاقه شبایده زنده باشه
نوازده دیم تشکر اوز باوریدون که تنوبت ور که در تلفون شمیره ور تایلانه و البته للند خبرتی ها دیدوی تلفونون رو تنتظار باسو.
بله شماره تلفن رادیو آزادی هست 0799-203-540 و یا 0700-822-755. چشم برای تلفن های شما هستیم و یک بار دیگه براتون بگویم که از طریق اسمس هم با ما در تماس شده میتونین. اگر تلفن افغان بی سیم دارین گفتنی و پیامتان را مثل اسمس بنویسین و شماره 818 بفرستین به ما میرسه.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
بله وستاسی ازادی رادیو اوری ازادی رادیو خبرونی د سهار لو بجو پیل شوی د ماشام تر وو بجو پر دوام کوي او لو بجو ورسته په همدغه صپو یعنی منځنۍ صپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان او شاوخوا سیمه کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونی پیل شي. د آشنا رادیو خبرونی د شپې لو بجو د سهار تر وو بجو پر دوام کوي. اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادی رادیو ده مهرباني صاحب.
بله بفرمایید. سلام علیکم، برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
بله فرمان صاحب زما غږ اوري.
بله صاحب تاسو غږ ډیر واضح او رو مهرباني کوي.
د نن یو خلص خبر سلامونه تاسو تاسو نن منو ته وړاندې کوم. زه دوه پوښتنه لرم.
مهرباني.
خدای دې چې تاسو مهرباني زما جواب راکړي. اصل مهرباني خو تاسو پوښتنه زما د اصل مهرباني او غواغه
مهربانی.
داشتم معلومه چې په تیر روزار له شکار کې